پر سره کې باندې نست یا هم په مګړو کې باندې یو ځکه سان باندې څه وو چې په سوشل میډیا کې باندې څه خبرې به خبرولې یا هم د سین انتقادونه به کولې یا نیو کې به کولې. اوس نو دغه ته هم یعنی موږ خلاص شلو اوس باندې هم مګړې کاغه خزینه کنه نه فرق نه کوي. اوس نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي, اوس نشي کولای چې د دې څخه پوښتنه وکړي. نہ قانون په اساس باندې کچېته مونږ وګورو چې ته خو اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته. نو هغه په اساس باندې مونږ بچرته لاړ شو, قانون خاص نام نشته. خو دوی چې وایي چې د اسلامي شریعت مطابق مونږ ټولنه برابر وو, د اسلامي شریعت مطابق د اسلام حقوق او د اسلام قوانین, اسلام د شریعت چې شه ده په قران او حدیث کې چې راغلي هغه مونږ عملي کوو په ټولنه کې. خو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق مونږ ورکو. نو زه دې نه دا پوښتنه کوم چې کچېته وقتاً تاسو اسلام غواړی چې تاسو په ټولنه کې پلی کوي. د اسلام په اصولو کې خو یو اصول دا هم دی چې انسان چې دا آزادي بیان لري, ته کولای شي چې په آزادانه ډول باندې په خپل حاکم نظام باندې چې دا ته نیوکه وکړي, د هغوی څخه پوښتنه وکړي, خپل حقوق ترې وغواړي, یا هم کوم زیاتی چې ستا په حقوقو کې کېږي, یا کوم مشکل تا ته رامنځته کېږي, حکومت ترې نه خبر نه دي, هم چارواکي ترې نه خبر نه دي, ته کولای شي چې خپل غږ پورته کړي, خپل حقوق ترې وغواړي. نو که چېرته تاسو اسلام واقعاً مانی چې په ټولنه کې غواړي چې هغه پلی کې او په ټولنه کې ټول اسلامي شریعت دي, نو د اسلامي شریعت یو اصول خو آزادي بیان هم شته دی. نو که چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې مونږ وګورو هم دا کار شوی دی, خلک آزادانه کولای شول چې خپل سوالونه مطرح کړي, رسول صلی الله علیه وسلم مقابل ته براتله د خپل سوالونه به دته نه کولی, هغه کسان چې د هغوی په حقوقو باندې وتیرې کې د هغوی براتله خپل حقوق به غوښته, یعنی د آزادانه ډول به هغوی خبرې به کولی. بیا د هغوی څخه وروسته چې د خلفای راشدین چې راغی د اصحابو کرامو په وخت کې, هر یو کس په وخت کې چې همدغه قوانین او همدغه اصول د اسلام له نگانه وو. دا مونږ قوانین دا مونږ نه دي جوړ کړي, نه هم د خارج څخه یا د غرب څخه دوی ته راغلي وو. دا د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو, په قرآن کې راغلی, په حدیث کې راغلی, دا ګڼ احادیثو کې راغلی. یو حدیث هم نه دی چې زه ووایم, یو حدیث ګڼ احادیثو کې راغلی. صاحب کرام همدغه اصولو باندې په همدې لاره باندې تللي دي. نو چې که چېرته مونږ واقعا غواړو چې په ټولنه کې اسلام مونږ عملی کو, نو دا اسلام او هغه اسلام بیا سره فرق کوي. آیا مونږ بیا هغه مسلمان نه یو چې د رسول صلی الله علیه وسلم شریعت په مطابق مونږ روان یو, د هغې په اصولو په مطابق مونږ روان یو, یا رسول صلی الله علیه وسلم بل شریعت راوړی و؟ اوس مونږ ته چې د طالبان له خوانه بل شریعت راغلی ده په اسلام کې, دا دوه رقم اسلام دی. هغوی جلا اسلام درلوده, اوس دا جلا اسلام دی, اسلامیت دی, اسلام د اصول ورته جلا دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم ډول اسلام غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي, کوم قوانین او کوم شریعت دوی راولي. که چېرته دوی واقعا غواړي, نو یو اصول خو د اسلام کې, یو اصول خو د آزادي بیان هم شته. ښځینه وو لپاره د پخوانه دا حذف شوی و, دا حق نو ورکړ شوی. خو دا اوس ګورم, اوس نارینه هم په ورو ورو په وار وار د دې حقوقو څخه پاتې کېږي, هغوی هم حق نه لري چې په آزادانه ډول خپل سوالونه مطرح کړي, یا هم په ټولنه کې چرای شي او کښېني, یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو یعنی د ښځو سره سره اوس سړي هم حق نه لري د آزادي بیان, هغوی هم خپل حق له لاسه ورکړی ده.
ستا په نظر باندې سورایا جانې, دغه ډول فرمانونه چې له پخوانه لکه په ښځو باندې وضع شوي وو, لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه, د زده کړو نه محرومیت یا له کار نه راګرځول, دا تر ټولو یو غټ تاوان دی چې په افغانستان کې ښځو نجونو ته رسیږي. خو دا چې په رسنیو کې کله نه کله په ځانګړې توګه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې ډېرې اورېدل کېږي, په دې باندې بندیز وضع کېږي, او له دې وروسته نارینه هم نشي کولی په لوړ یا په آزادانه توګه باندې دغه ډول انتقادونه وکړي. کومې رسنۍ چې له افغانستان بهر دي, لکه که مونږ اشاره وکړو ازادي راډیو ته یا بی بی سی ته یا ورته نور رسنیو ته, چې مثلا د ازادي راډیو په څپو باندې بندیز دی او ډېر په سختۍ باندې مونږ ته اورېدونکي را رسېږي, تر څو دوی وتوانېږي دلته د ښځو د پروګرامونو په اړه باندې یا په ټوله کې خپل غږ پورته کړي, یا کوم چینلونه چې مونږ ورته برابر کړي دي. خو څومره دغه ډول بندیزونه ستا په باور باندې له خلکو حق اخلي, یا دا ویره پکې رامنځته کوي چې د چیرې زه خبرې وکم ښایي طالبان ما ونیسي, یا طالبان له ما سره دا ډول برخورد وکړي چې هغه انساني برخورد نه وي؟ څومره دا خلکو سره ویره ډېرې؟
دا خو سل په سلو کې زیاتېږي. اوس وګورئ, زه مثال د خپل ځان درته درکوم. اوس کولای شم چې ته یعنی د پخوانه دغه سلور پنځه کلونو په جریان کې زه تاسو سره ګډون کوم په هر پروګرام کې، یا هم خپل غږ پورته کوم، یا هم خپل مشکلات یا د ښځو مشکلات تاسو بیانوم. یو څه نه یو څه زما په زړه کې به ویر و پخوا لږ دونه ډېر نو، خو اوس چې مطلقا دوی غواړي چې د بیان ازادي له منځه ویسي، یعنی دوی ته بیا دا مشخص نه ده چې هغه ښځینه ده که نارینه ده، یعنی حق نه لري چې ته په رسنیو کې راڅرګند شي یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو موږ چې خبرې کوو، ښځې خصوصا چې خبرې کوي، د دوی خو ټول خبرې انتقاد دی، د دوی په هر یو عمل باندې موږ انتقاد کوو، ځکه چې د دوی هر یو کار، هر یو عمل چې ده زموږ د حقوقو په مقابل کې داسې یو عمل ده چې زموږ خپل حقوق د پښو لاندې کوي. نو که چېرته زه پخوا هم ستاسو سره په پروګرام کې هم دی نه وروسته، زه اوس د ځان نه یارېږم، کېدای شي چې ما پسې یو مشکل یو کس راشي، یا هم ماته یو مشکل جوړ شي، یا په ټولنه کې راته یو مشکل جوړ شي. نو دغه ویره چې ده پخوا یوازې ښځینه لپاره، اوس د نارینه لپاره هم شته دی. پخوا به په پروګرامونو کې که چېرته عام وګړي نه وو، همدغه خاص حکومت داری په همدې چارواکو کې کوم کسانو به کېناست، دوی باندې به انتقادونه به یې کوله، نیوکې به یې کوله. اوس یعنې هغوی هم حق نه لري. نو تاسو فکر وکړئ چې پخوا او ټولنه نیمایي فلج شوې وه، د دوی دغه عمل سره، د دوی دغه فرمان سره اوس ټولنه به بیخي سل فیصدو کې به فلج کېږي، ځکه چې په ټولنه کې که چېرته تازه ازادانه ډول نیوکه نه شي کولی، د بیان ازادي ته نه لري، په ټولنه کې ته نه شي کولی چې په ازادانه ډول وګرځېږي، تر د خلکو تر غوږه خپل غږ ورسوي. نو دا خو داسې معنا لري چې موږ په ټولنه کې اوسېږو، ژوندي نه یو، یا هم یوازې موږ ژوند کوو، نه موږ څه شی اورو، نه موږ څه شی وینو، نه موږ څه شی ویلی شو، ړوند کوڼ او ژبه هم ګونګی ده. دغه په دې معنا باندې زه خو دا ټول د افغانستان وګړي په دې شکل ته ګورم، ځکه یوازې ښځې پخوا داسې وې، جنکیان همدغسې وو، اوس نارینه هم ورسره یو ځای شو، یعنې د افغانستان ټول ایتوزیک ټول وګړي څه ده همدغسې شوي دي.
څه فکر کوئ د دغه ډول فرمان تر شا د طالبانو اصلي هدف څه ده؟ دوی څه غواړي د افغان ولس نه؟
زموږ په لحاظ باندې دا کارونه، دغه فرمانونه، دا هغه فرمانونه دي چې واقعا په ټولنه کې دوی شورشا رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې یو غوغا رامنځته کوي. دا شاید یو سیاسي اړخ هم ولري، خو موږ به سیاسي اړخ ته ځوان دونه نه پوهېږم، د هغوی په خپل سیاست باندې به ډېر پوهېږي، خو په ټولنه کې چې کوم کار همیشه شوی ده په سیاست کې، همیشه د سیاست په نگاه باندې خپل د سیاست لپاره چې وګړي چې کوي، خصوصا چارواکي چې شي کوي، خو همیشه چې د حقوق د خپل لاندې چې کېږي، هغه د عام وګړي کېږي. د عام وګړي بیچاره ژوند هم مشکل سره مخامخ کېږي، او د دوی حقوق هم تر خپل لاندې کېږي. نو د دوی دغه فرمانونه شاید دوی لپاره چې د کوم خاص هدف دوی په خپل منځونو کې ولري، خو زموږ لپاره لکه زه چې کوم عام وګړی یم په افغانستان کې ژوند کوم، زما لپاره د ټولو نه غټ زیان همدا دی چې زما د ژوند ورځ تر بلې زما ژوند مشکلېږي راته. زه په ازادانه ډول نشم کولی چې خبرې وکړم، په ازادانه ډول نشم کولی چې د کوره ووزم، یا هم هغه سرچینې ته چې زما لپاره ګټور دي لاسرسی ورته پیدا کړم، که زه یم، که مور مې ده، که خور مې ده، یعنی زما په شمول ټول نجونې، ټول جنکیانې دي، او ټول ښځې نشي کولی په ټولنه کې چې ده په ازادانه ډول خپل خبره هم وکړي. پخوا یوازې ښځې وي، اوس سړي هم ورسره یو ځای شو، یعنی مطلب موږ ټول افغانستان خلک چې ده د خپل حقوقو څخه ورځ تر بلې موږ محرومېږو.
مننه سرایجان، تاسو ته بېرته راځم. بهان صاحب، مخکې ما د بېپولو ډاکټرانو د سازمان خبره یاده کړه چې په پاکستان کې دغه خبر اعلان چې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې دي، یا په عامه اصطلاح افغانستان یې پرېښی ده، هلته اوسېږي، او دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې بېرته ستانه شي. دې سازمان ویلي چې دوی رواني او روحي ستونزو سره ډېر مخ دي. تاسې وایاست چې د دغه راپور پر بنسټ باندې واقعا د دې ډېر احتمال شته چې رواني او روحي ستونزې د یو افغان وګړي، په ځانګړې توګه تاسو چې له خبریالانو خبر یاستې، دومره لوی دي چې دوی مرګونی روحي او رواني وضعیت سره مخ وي؟
او هغه له سیال دا په تیر کال کې درې د ځانوژنې پېښې یوازې پلازمېنه اسلام آباد کې رامنځته شوې، چې دا په خپل د دې ښکارندوی کوي چې دلته رواني ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي. دا رواني ستونزې له چې پیدا شوې، له دې چې د برخلیکه پراته دي، کیسونه په ټپه درېدلې دي، افغانستان ته ویره لري چې نشي کولی چې لاړ شي. دلته ویزې تقریبا دغه نهمه میاشت ده چې د پاکستان، یعنی دغه ناکاره حکومت نشي کولای چې دوی ته ویزه تمدید کا ویزه باندې دی یو ویزه تقریبا کله کابله اخلي ته به 1415 ډالر ورکې شپږمه سنه ویزه واخلي راشه شپږمه سنه زی په خپل مخه په تیویږي یعنی فکر وکړ چې پاکستان دغه مله محدودات محدودیتونه په افغان کډواله باندې راوستل دي د دې ترڅنګ د ار اس اف هغه ټولنه چې په پوسټه کې اسلا یو خبر راغی چې دوی ملاتړي دي خبریالانو دا یو ښه ګام ده دا موږ دې هر کلای کوو اما فشار دې چې دلته د پاکستان دغه پوځي رژیم دا دوی هغه غوښتنه ته لبیک وایي او دوی غوښتنه ته ځواب وایي خبره اساسي په دې کې ده چې د پاکستان حکومت اصلا غوږ پرې شانو نه ګروي ملګرو ملتونو په وار وار د خبرپاڼې خپرې کړې چې افغان کډوالو سره کار مه لرئ او هغه کسان چې خطر سره مواجه دي افغانستان ته نه لېږدوئ اما دوی غوږ پرې شانو نه ګروي دوی ته دا اصلا بے تفاوته ده چې څوک تهدید دي څوک نه دي څوک کولای شي چې لاړ شي افغانستان څوک نشي کولای دوی لږ هغه ړوند ټول خلک پیوسته ګوري هغه کسان هغه افغان کډوال چې له کلونو کلونو راپه دې خوا دلته پی آر آر کارتونه یې درلود دلته پراته وه کورونه یې خلکو درلود چې حتی نیمو نیم کاله تعبیت یې درلود د هغو کورونه یې حتی ونړول دلته پیدایش یې هم دلته سوی و د هغو کورونه یې ونړول دا په کوم کتاب کې راغلي دي تاسې ولې داسې کوئ دلالې فکر کوي چې یو وخت همدغه طالبان په همدغه پاکستان روزل اما اوس دښمن ګرځېدلی دي دا همدغه نوی چې همدغه حکومت بدل شي پاکستان هرکلی ووایه مبارکي ورته ویل اولنی هېواد و اما اوس دښمنان ګرځېدلی دي هر کار چې کېږي افغانان قرباني کېږي له هغې ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه رامنځته شوې ده او حالات د افغانستان او پاکستان ترینګلی شوی افغانان قرباني کېږي دوی ستونزه لري د افغانستان له حکومت سره ده افغانستان د طالبانو سره ده زور له افغانانو باسي ستونزه له طالبانو سره ده زور له چرموټرو لکه د پاکستان د خلکو خبره له رومي بانجانو او له سوداګرو څخه باسي ولې تل افغانان قرباني کېږي تر کله به قرباني کېږي دا غاله د ما په ان سره که چېرې دمدا شان دوام وي باور به کوي چې یو انساني ناورین به پاکستان کې رامنځته شي څه چې جنګ وژنې به ډېرې شي خلک مو مخکې ویلې تاسو ته چې خلک په خپلو کورونو کې ګیر پاتې وي خلک وتی نه شي خلک تګ راتګ نه شي کولای خلک بېویزې دي 80% خلک همداوس بېویزې پراته دي دلته څه چې ویزې نه تمدیدېږي اوس یو بل کار هم پیدا کړی پاکستان حکومت وایي که چېرته ویزه اخلي تبادله سره په کابل کې سفارت ته یو انټرویو ورکړ په وروسته لږه واخلې نو هغه کس خو دې ته تهدید لاندې دا خونه شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي نو هغه ستونزې چې دلته وسه د افغان کډوال افغان خبریالان ورسره په خاص توګه ورسره لاسه ګریوان دي دوی فقط دوی قوتي کې ځای کړی دي چې دوی خپله دې ته اړ چې لاړ شي افغانستان ته دغه سې وضعیت دا دلته پاکستان کې
مننه کورودان بهان صاحب ژوندۍ اوسې سوریا مخکې ما بهان صاحب سره په اړه خبرې کولې کې چیرته طالبان نه پرېږدي د رسنیو د لارې خلک د دوی په مشرانو باندې انتقاد وکړي یا همدارنګه په ځدنه توګه باندې په دې باندې بندیز دی چې پر طالبانو رغونکي انتقادونه وشي دوی ولې په ټوله کې دغه لارې چارې یا دغه رسنۍ کوي ولې نه تړي یا ټولنیز رسنۍ ولې نه تړي چې په دوی باندې د انتقاد دروازه بيخي وربند شي ستاسې په باور باندې ولې دوی سانسور کوي بندیز لګي خو لای رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ په ټوله کې نه دی بندي کړی
د دې ځینې زیاتره ډېر اړخونه لري ډېر بوجونه به ولري خو د سیاست باندې او د سیاست له نگاهه به زه نه ګورم خو یو د ټولو نه قوي اثر چې دوی دا کار کوي زما په ان باندې زه فکر کوم چې دوی په ټولنه کې غواړي چې هغه کسان ته دا غیر مستقیم په ډول باندې ووایي چې یعنی تاسو حق نه لرئ چې زموږ په مقابل کې ودرېږئ رسنۍ چې دونه فعال دي په ټولنه کې دوی مقام تاسو نه جګه دا یا دوی کولای شي چې په ځانانه ډول موږ سره مخامخ شي، دوی خبرې وکړي چې دوی ته موږ اجازه نه ورکو. نو عام وګړي ته د غیر مستقیم ډول ورته وایي چې تاسو دا کار نشئ کولای، تاسو انتقاد نشئ کولای. یو اړخ بیدایي، یو بل اړخ بیدایي چې دوی داسې بندیزونه لګوي د بیان ازادي باندې، یعنی په انتقادونو باندې، په نیوکو باندې چې تاسو نشئ کولای چې راشي مظاهرې وکړي، یا تاسو نشئ کولای چې مناظرې ته راشي مستقیم موږ سره وغږېږي یا په موږ باندې انتقاد وکړي. نه خو ټولنه د ټول رسنۍ نه بندي، دا دې لپاره ده چې ځینې رسنۍ خاص د دوی لپاره کار کوي، خاص د دوی صفتونه کوي، د دوی هغه کارونه چې په ټولنه کې کړي دي کنه دي کړي، هغه په ډېر زیات جلب توجه ډول باندې خلکو ته ښکاره کوي چې دوی په ټولنه کې ډېر فعال دي، ډېر زیات کارونه کوي د خلکو حقوق لپاره ګرځي، دوی چې د زحمت بسي شپه ورځ نه ګوري، دوی ستاسو لپاره چې دا ولاړ دي ستاسو خدمت کوي. شاید د دې لپاره هم دوی چې دا نه غواړي چې ټول رسنۍ بندي، خلک چې دا غیر مستقیم ډول یا مستقیم ډول چې دا دینه خبري چې دوی په ټولنه کې چې په هغه باندې به تاثیرات پیدا کوي. بل بیا بل اړخ به دا هم کېدای شي چې اوسېږي چې دوی چغې وهي چې موږ په رسمیت غواړي چې موږ په ټولنه په نړۍ کې د نور هیوادونو سره موږ اړیکې ولرو، د هغوی سره چې دا تعاملات ولرو، د نړۍ د خلکو سره چې دا موږ خپل راکړه ورکړه ولرو، د افغانستان اړیکې د نور هیوادونو سره، د نور هیوادونو د افغانستان سره په رسمیت باندې ولاړ اوسېږي. شاید یو اړخ دا اوسېږي چې موږ یعنی بندیز هم لګولی په هغه کارونو باندې چې د زمونږ د قوانینو سره چې دا مخالف دی، خو موږ د ازادي بیان مخالف نه یو، موږ د ټولنې کې په ټولنه کې د رسنیو خلاف نه یو، د خلکو خلاف نه یو چې هغوی په رسنیو کې کار کوي. نو شاید دا ښکارندوی د دې کوي یا دوی ته دا تمثیل کوي چې خلکو ته وښایي، نورو هیوادونو ته وښایي چې موږ بیان ازادي ته اوس هم احترام لرو، غواړو چې په ټولنه کې اوسېږي. نو اړخونه ډېر زیات دي، نو دوی پوهېږي چې د دوی اصلي هدف څه شی ده، په ټولنه کې څه غواړي، اصلا دوی په خلکو باندې پلی کې. خو زه د هر نگانه چې ګورم څومره چې موږ په دې باندې بحث وکړو، خو قرباني همیشه چې دا عام وګړي دي، عام افغانان دي، بیچاره خلک دي په ټولنه کې چې اوسېږي، د یو حق لپاره چې هغوی خوشحالیږي چې ورته ورسېږي، زرهاو نور حقوق د هغوی تر پښو لاندې کېږي. نو ضرر یې ډېر څه ده د عام وګړو په، د خلکو د جګ لوړ پوهې چارواکو په اساس باندې عام وګړو ته ډېر زیاته ده.
یعنی ستاسې په باور باندې طالبان نړیوالو ته هم داسې ښودنه کوي چې دوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته وخت ورکړی دی او رسنۍ فعالیتونه کوي، بل خوانه ورباندې بندیزونه لګوي تر څو د دوی په خوښه باندې نشرات وکړي. ستاسې په باور مخکې مو یادونه که څه هم وکړه چې د خلکو کې ډېره ویر رامنځته کوي، او ښایي ډېر کسان زړه ښه نه کړي چې راشي رسنیو کې خبرې وکړي یا پر طالب چارواکو باندې انتقادونه وکړي. که چیرې دا انتقادونه ونه شي، د طالب چارواکو نیمګړتیاوې ورته خلک په ګوته نه کړي، تاسې څه فکر کوئ ټولنه به کوم طرف ته روانه وي؟
موږ چې همیشه انتقاد کوو که هغه په کاري ټولنه کې اوسېږي، که موږ په وظیفه کې وو، که موږ په مکتب کې وو، که په پوهنتون کې وو، استادان به موږ ته مشکلات به موږ ته په نښه کوله، موږ ته به ویله چې دغه مشکل دی، دغه ځای کې ته صحیح نه، دلته ضعیف دی، دغه پوینټ، دغه نقطه ستا چې دا ضعیف ده، دغه قوي ده، څه کوې قوي ته قوي خو ښه دی چې شبسۍ به موږ ته راکوله، په ضعیف باندې ته کار وکړه چې دغه نقطه دې هم قوي شي، دغه معلومات چې دا ستا کافي نه ده، دې معلومات ته چې دا ته لاسرسی پیدا کړي، نور معلومات دې زیات شي. دا انتقادونه په ټولنه کې د دې معنا نه لري چې ته نه خدای نه خواسته غواړې چې یو کس لاندې راولي، هغه چې دا خلکو ته کم معرفي کړي، یا هم هغوی ته دا ور وښایي چې تاسو په څه شي باندې نه پوهېږي، ستاسو په نسبت موږ ډېر زیات پوهېږو. دا خو دې معنا نه لري په ټولنه کې که موږ اوسېږو، که په کور کې موږ اوسېږو، که په هر ځای کې چې موږ اوسېږو، انتقاد هغه مثبت اړخ ته به موږ ګورو، منفي ته به نه ګورو. صحیح ده، زیاتره انتقادونه د منفي نظانه هم دی، نه منفي نکات لري، هغوی د دې لپاره چې د یو کس تخریب شي، یا حکومت تخریب شي، یا هم یو په ټولنه کې چې دا خلک چې اوسېږي هغوی تخریب شي، د هغوی ژوند تخریب شي، د هغوی لپاره چې دا دوی انتقادونه کوي. خو زیاتره وخت دا انتقادونه مثبت اړخ لري. البته خلک دې لپاره انتقاد کوي په حکومت باندې چې په دغه شی کې چې تاسو پرمختګ کړی ده، چې تاسو واقعا خلکو ته خدمت کوئ، دغه مشکلات هم شته، دې ته هم تاسو نظر واچوئ، دې ته هم یو ځل فکر وکړئ، دې باندې هم مشوره وکړئ، کېدای شي چې دغه مشکلات هم له منځه لاړ شي. که په کال کې نه، په دوه کلونو کې خو به له منځه ځي. نو دغه انتقادونه په دې معنا لري، زیاتره انتقادونه چې دا په دوی باندې د ښځو لپاره کېږي، د ښځو د تعلیم لپاره کېږي، د ښځو د درس لپاره کېږي، د وظیفې لپاره کېږي، مکتبونو لپاره کېږي، یا د پوهنتون لپاره کېږي. خو دې ته وایي چې یعنې مطلب تاسو د افغانستان د وګړو لپاره خدمت کوئ، د زړه نه تاسو غواړئ چې یو شی وکړي دوی لپاره، د نو که چې تاسو وقتاً خدمت کوي د خويندو لپاره هم یو خدماتو کې دي خزر لپاره هم یو خدماتو کې خزر په هر حال نو چې شنو وړو موږ تاسو نه یوازې د مکتب او پونتون ته اجازه ورکړي چې دلار شي په ځانانه ډول به مکتب ته لاړ شي پونتون ته لاړ شي خپل درس ووایي نه انتقاد څه د مثبت اړخ لري زه فکر کوم خو که چېرته په دوی باندې دا اثر وکړي دوی باندې دا تاثیر وکړي نو دوی په منفي لحاظ باندې دوی ورته فکر کوي دوی منفي ورته ګوري دوی وایي چې دوی دا انتقاد داسې معنا لري د دوی په آن باندې چې دوی زیاتر وخت همدغه خبره په رسنیو کې کړې ده چې د افغانستان د وګړي او ښځې چې د نجونې چې ازادي غواړي او د تعلیم او د کار اجازه غواړي دې لپاره غواړي چې دا ټول د غرب له خوانه راغلي هغه قوانین دي نو موږ د غرب په قوانینو باندې موږ څه شي کوو موږ خو په خپل وطن کې یو نو خپل د وطن بچیان یو نه یو تا دې ام دې خاور کې پیدا شوی ام دغه ته اوسېږو د دې په مطابق باندې موږ د خپل د کلچر خپل فرهنګ په مطابق باندې تا نه حقوق وړو یا هغه څه حقوق نه نه چې د شریعت سره په خلاف دي موږ د شریع خپل غنا شریع او د خپل حقوق چې هغه حقوق چې موږ الله را کړی دا د لاره سونی موږ سره باندې لري یا حقوق موږ درنه غواړو نو دوی چې د انتقاد زیاتره وخت دا هغه منفي اړخ ته ګوري مثبت ته نه ګوري
او کدا وضعیت هم داسې دوام وکړي ستاسو په باور باندې ټولنه کوم طرف ته روانه وي؟
فایده جانې زه فکر کوم ټولنه چې تر اوسه پورې ماته ډېر زیات داسې پرمختګ نه ښکاري موږ که چېرته ګورو ورځ بولې چې دا زموږ ټولنه چې ده اړتیاوې زیاتېږي ډاکټر له منځه ځي نرس ته پاتې کېږي اوس چې ده په هغه نرسانو باندې قابله ګانو باندې هم درسونه بند شوي دي هغوی چې ده د ډاکټر په ځای باندې به کار کوي بیا به نرس نه وي زموږ په ټولنه کې انجینر موږ په د څلور پنځه کلونو کې چې کوم ځای کې چې موږ ته انجینر ضرورت پیې پېښېږي ښځینه او انجینر ته موږ هلته انجینر نه لرو هماغه پخواني څو کسان دي هغه کدونه چې پخوا د افغانستان څخه وتلي دي دا پنځه کلونه مخکې اوس په افغانستان کې دونه کس نشته د حقوقو په بخش کې موږ چې یو حقوقدان ته ضرورت پیدا کوو په ښځینه او کې موږ نه لرو موږ زیات شیان ته ضرورت لرو خو هر یو شی چې ده په خپل ځای کې به پرېږدو چې د ژوند ضرورت ورته شته دی د ټولو نه غټ مشکل دا بابت دی چې ښځینه ډاکتران چې نه وي ښځینه نرسان چې نه وي ښځینه قابله ګان چې نه وي موږ به چېرته لاړ شو ورځ تر بلې دوی له منځه ځي نوې نسل ته موږ ضرورت پیدا کوو نوې نسل چې اوس ونه روزل شي نو دوی به کله روزل کېږي بېرته په ټولنه کې به دوی کله چې دا خدمت کوي کله به د خلکو لپاره دوی درېږي نو دغه شیان چې دوی فکر وکړي چې یو ډاکتر له منځه ځي د هغې په ځای باندې موږ داسې دوه درې کاله څلور پنځه کاله مخکې موږ داسې امادګي ورته لرو چې یو بل نسل تربیه کېږي بل نسل ورته اماده کېږي د دوی په ځای باندې راځي هغوی کار کوي نو دغه چې د دې تسلسل تاسو ته موږ مراعات نه کړو دغه تسلسل ته موږ ونه ګورو نو ډاکټر له منځه لاړو ورسره چې دا موږ امتحان نه لرو امتحان له منځه ځي هغه ځکه چې موږ د اکزیکټ اگزام موږ نه لرو د پونتون نه موږ فارغ کوم ډاکټر نه لرو نرس موږ چې په خوا کوم یو و هغه له منځه لاړه کومه قابله ګانې چې وي سر قابله ګانې هغوی هم له منځه لاړې دي یا به وظیفه ته نه راځي یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي یا د هېواد نه به وتي نو موږ به چېرته ځو موږ مجبور یو چې بیا پاکستان ته مخه وکړو پاکستان په هغه لحاظ باندې به موږ پاکستان ته ځو چې دروازه موږ ته ایله اوسېږي د هغوی نخرې په موږ باندې ونه اوسېږي دا یو زمینه برابرول دی د ګاونډ هېواد ته چې په موږ باندې هر رقم نخرې چې دوی وغواړي دوی کولی شي باور کوي پاکستان ویزه په سل روپۍ باندې نه ارزېږي په سل افغانۍ باندې نه ارزېږي نن تاسو وګورئ د پاکستان په ویزه باندې خلک دولس سوه دیارلس سوه ډالر ورکوي ولې ورکوي دې لپاره چې ضرورت لري هلته ځي خپل ضرورت رفع کوي نو چې ماته هغه ضرورتونه مې چې په وطن کې رفع کېږي وطن کې مې هر شی ماته مهیا اوسېږي او زما درملنه دلته کېږي زما مشکل دلته حلېږي زه دیارلس سوه ډالر په هغې باندې ولې ورکړم د هغې په ویزه باندې د هغوی هېواد په سل افغانۍ ماته نه ارزېږي نو زه په خپل هېواد کې ولې خپل درملنه ونه کړم نو چې په هېواد کې نشته څه مجبورې مکلف وي چې د هېواد څخه ووځي په هر قیمت چې کېږي ځان یو بل ځای ته ورسوي
مننه مننه کور ودان جن دی اوسې سره جانې به هم صاحب لتا سیم رسوي خبري او مستاس په باور باندې کې چیرته د غډول بندیزونه پر رسنی او په خلکو په خبريالانو باندې دوام وکړي بل اخره د نن د افغانستان یا بهر ل افغانستان د افغانانو د غټولنه او د افغانانو سرنوشت په څه کېږي
مننه هغه سال لکه څنګه چې څلور کاله تیر شو په همدې شان په توره تیاره باندې تیر شو او په کور دننه په افغانستان کې ټول خلک په اصلاح په دې تمه دي چې دا به څه هغه وطن سمیږي څه هغه وطن د حالت ژغورل کېږي د دمګای د رسنې سمدوس په افغانستان کې فعالیت کوي اصلا لیوالتیا دې ته نه لیدل کېږي چې د رسنې اصلا وګوري اته د مشهور مشهور رسنې دې اصلا لیوالتیا نه لري په څه دا د طالبانو په خواخه باندې کار کوي او ډیرای د افغانستان خلک به همه رسنې ګوري برنامه چاپی او تصویری رسنې تعقیبوي نو خبره دې کې د کچې د حالت هم دې شند اومي نو زه فکر کوم چې وضعیت به نور هم ترنګلای شي فیصله زکه څنګه چې سراجان هم دا خبره وکړه د افغانستان خلک سخت په بد وضعیت کې دي له هر لحاظه نو فکر وکړي چې یو خو بیکاري سي له بلې خوا چې یو سړی د یو چاته ناروغ پروت وي مجبور مکلف دی چې هغه په زرهو ډالر ورکړه ځان وباسي او بل ځای ته د پنځه ورځې د اصلا افغانان اصلا ارزښت نه لري نو د ما په انځر دا حالت پنځه شم بیا وایم چې دا ومه څنګه به رسنۍ اصلا هېری کا اصلا به د رسنۍ په نوم چې په افغانستان کې شتون نه لري اصلا به څو د خبریال په نوم څو کال ته ونه پېژني چې خبریال څوک ده او بیا وایم مخک خبرې کوم چې ویلې رسنۍ د خپل طالبان د ته مجبور کوي چې خپل وتر سي له یو خو به معلم راست نه وتر سره سره کیږي له بلې خوا خپل هغه ماشونه دوی خپل کار کوي دا کله نو مجبور دي ته کیږي چې دا وتر نو بل لور ته بیا موایم کچې دا لا پاندیشن دا و می بیا موایم چې کچې ته دا وخت چې طالبان حکومت په اقتدار افغانستان کې به نه امنی نه به دوی خوشاله دي چې سول او سبا ټینګه نه سول او نه سبا خلک اندوس له بیکاری نه ترکیږي بیکاری له یو خوا اقتصادي ستونزې له بلې خوا اخوار رسنۍ اخوار تلویزیون چې د خلکو باندې بند کړای دا اصلا صلاحیت نه دي لري چې خپل غږ اوچت کا نو یو حکومت په داسې شان حکومت وي چې خپل غږ اوچت نه شي کای نو هغه به څو حکومت دا به څه پایلې به چې پایلې فقط قرات یاره نو دا لا بیا موږ له دې بطرکیږي او خلک به په تور تن کې ناشتي
ډیر زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو ولست کړو را ګرځول شوی محصل یو د خزو د حقوقو فعالې سره یا خانو هم درنګ په پاکستان کې میشته افغان خبريال ظاهر بهان څخه چې راغلی په خبرونه کې مر سره ګډون وکړو او ریدونکو له تاسو هم نه نه مننه چې دا پروګرام مو تر دې د مو اورید او زه د پروګرام په پای کې سندره اورم د سره خبرونه په تر سو وخت خې چاري
ولاړوما سر سالوګه ملم دیدا ولاړوما او باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګه ملم دیدا ولاړوما انتظار کې د جانانو باران نور وريدا ولاړوما تر سالوګي ملم دیدا ولاړوما یاد دې دنت کې په ارمان باران نور وريدا ولاړوما تر سالوګي ملم دیدا ولاړوما هې دزنې خال وراني دا ولاړوما او باران نور وريدا ولاړوما ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲੰਦੀ ਦਾ ਯਾ ਪਸਰ ਗੁਸਰੂ ਰਾਗਲਮਾ ਕੁਰਤਾ ਬਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਵਰੀਦਾ ਵਲਾੜਵਮਾ ਤੁਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲੰਦੀ ਦਾ ਵਲਾੜਵਮਾ ಯಪ್ಪ ಜಡ ಉದ್ರಿದ ಮೂರ್ತ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸಾಲುಗೆ ಮೆಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಚಿಮ್ಮೆ ಜಾನ ನೋಲಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸಾಲುಗೆ ಮೆಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಅವರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸಾಲುಗೆ باران رو رو وريدا ولاړو ما سالګې مې لمبي دا ولاړو ما اے زوم ولاړ ستاله بار باران رو